السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د وګي یا سمبولې دویمه او د اگست څلورویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د طالبانو د پاسپورت ریاست اعلان کړی چې له دې وروسته درې ډلې کسانو ته پاسپورت نه ورکوي. دغه ریاست پرون شنبه یوه خبر پاڼه کې دغه ډله کسان جزایی قضیه درلودونکي بې سرپرسته ماشومان او ممنوع الخروج افغانان یاد کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاسپورت ته د خلکو غوښتنه زیاته شوې او د پاسپورت ویش له لومړي سره له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ و. له افغانستان بهر بیا له څو محدودو قنسلګریو پرته په نورو کې لا هم نوي پاسپورټونه نه ویشل کېږي او افغانان د اړتیا لپاره خپل پخواني هغه د سټیکر په لګولو تمدیدوي. د افغانستان پاسپورت د 2015 کال په درجه بندۍ کې له عراق او سوریې وروسته په نړۍ کې دریم کم اعتباره پاسپورت دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایویت کوپر وایي د هغو کسانو د اخراج لړۍ چټکوي چې دغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي دي. د جرمني خبری اجانس د شنبې په ورځ ناوخته د نوموړي په حواله ویلي چې د پناه غوښتونکو د قضیو د بیا کتنې اوسنی سیستم له پخوانه ورته په میراث پاتې دی او دې ته د منلو وړ نه دی. دا مهال د افغانانو په ګډون شاوخوا 150,000 کسان بریتانیا کې میشت دي چې د پناه لومړنۍ غوښتنې رد شوي او اوس یې بیا ارزونې ته په تمه دي. خبر کې راغلی چې دا ګام د پناه غوښتنې په بهیر کې د بریتانیا د پام وړ فشارونه څرګندوي. بریتانوي چارواکو ویلي هغه کسان چې د پناه غوښتنې رد شوي د دوی په هوټلونو کې دیره دي او د لګښت بیه یې د بریتانیا مالیه ورکوونکي پرې کوي. بریتانیا له ځینو اروپایي هیوادونو څخه په الهام اخیستنې سږ کال د کډوالۍ په سیستم کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د ایران امنیتي ځواکونه وایي چې په نارامه سیستان بلوچستان ولایت کې اسرائیل سره د تړلې یوې ترهګرې ډلې شپږ غړي وژلي دي. فرانس پریس پرون شنبه د ایرنا خبری اجانس په حواله ویلي چې دغه کسان له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي خو د پیښې کره ځای او وخت نه دی ذکر شوی. سیستان بلوچستان چې له افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري وخت نه وخت د ایراني امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو او قاچاقوړونکو ترمنځ د بریدونو شاهد وي. خبر کې راغلی چې وژل شوی ترهګر بهرني اتباع دی خو هویت یې نه دی څرګند شوی. سیستان بلوچستان کې څو ورځې وړاندې یو برید کې لږ تر لږه 15 پولیسو وژل شول چې مسؤلیت یې جیش العدل ډلې ومانه. جیش العدل د بلوچستانو جدایي غوښتونکي مذهبي ډله ده. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پلان لري چې شیکاګو کې د پاوز غړي ځای پر ځای کړي. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي په دغه ښار او شاوخوا سیمو کې جرمونه، بې کوره کسان او بې اسناده کډوال وځپي. روټرز خبری اجانس د شنبې په ورځ ناوخته د واشنگټن پوسټ په حواله لیکلي چې په لومړي ګام کې ممکن د سپتمبر په لومړیو کې د ملي ګارد 2000 سرتیري شیکاګو ته واستول شي. په تیره جون میاشت کې په لاس انجلس کې د ناقانونه کډوالو د نیولو او هلته د پارېدلو مظاهرو د کنټرول لپاره هم یاد ښار ته د ملي ګارد ځواکونه استول شوي وو چې هغه مهال د ډونالډ ترامپ د اقدام سخت غبرګونونه وپارول. او شمالي کوریا نن یک شنبه د هوایي دفاع دوه نوي توغندي وازمایل. د فرانسې خبری اجنس لیکلي دا ازموینه داسې مهال ترسره شوې چې د شمالي کوریا چارواکي جنوبي کوریا تورنوي چې پر پوله یې ناندرۍ زیاتې کړې دي. د جنوبي کوریا پاوز پرون وویل دوی وروسته تر هغه پر پوله اختاریا ډزې وکړې چې په وینا یې د شمالي کوریا پوله ساتي پر لانجمنې پولې د لنډې مودې لپاره ور اوښتي وو. د جنوبي کوریا یو خبری اژانس راپور ورکړی چې نننی ازمایل شوي توغندي د جګړې عالي وړتیا لري خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. جرمنی د افغان کډوالو په وړاندې د خپلې سخت تګلارې ننګ وکړه. پاکستان کې بیا جرمنی ته د تګ په نیت ډیره افغانان وایي.
یو کال او اته یا نه میاشت راهیسې په اسلام آباد کې پته میم. زما ټوله کورنۍ او ماشومان له رواني ستونزو سره مخ دي.
پاکستان کې هغه افغان خبريالان هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي چې همغه هیواد کې زیږیدلي او زده کړې کړي.
افغانستان ته لیږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي. اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
کابل ښاریان د زړو بانک نوټونو له شتوالي په تنګ شوي.
نو پر همیش کې 2000 یا 3000 روپۍ سلګونه پنجایي ورکوي چې دغه عاید د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې ځو دکانداران ته ورکوو، دکانداران موږ سره لانجې کوي، دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
نور راپورونه هم لرو. په نوي ډیلي کې به مو د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې له یو لانجمن پلان هم خبر کړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د سر راپور ته جرمنی یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه له خپلې سختې پالیسۍ دفاع وکړه. د جرمنی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د افغان کډوالو د بیا میشتېدو د دوسیو د څېړلو د بهیر د چټکولو غوښتنه رد کړې ده. دا غوښتنه پرون د جرمنی یو کمشنر وکړه. نوموړي زیاته کړې چې د دوسیو دقیق څېړل وخت ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت د جرمني د بیا میشتېدو لپاره یو شمېر دوسیه لرونکي افغانان وایي چې دوی د جبري استرو له خطر سره مخ دي او د جرمني حکومت باید د دوی د لیږدولو لپاره سملاسي اقدام وکړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه له سختې پالیسۍ دفاع وکړه. د جرمني خبري اژانس ټي پي اي د شنبه په ورځ د اګست په 23مه راپور ورکړی چې الکساندر دوبرنت د جرمني د حکومت د بشري حقونو د کمشنر هغه غوښتنه رد کړې چې په پاکستان کې د هغو افغانانو د ویزې د بهیر د ګړندي کولو په اړه چې په پاکستان کې په تمه دي دغه هیواد ته انتقال کړي، او زیاته کړه چې دای حاضر نه دی چې د پناه غوښتنې له معمولو او امنیتي پلټنو تیر سي. راپور کې راغلی چې هغه په یو خبری پروګرام کې شمله وکړه چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه به په داسې طریقه وڅېړي چې دا یقیني کړي چې څوک دغه هیواد ته داخليږي، له کوم ځای څخه راغلي، ولې د پناه غوښتنه کوي، او آیا دوی په رښتیا د دې مستحق دي که نه. الکساندر دوبرنت ټینګار کړی چې که دا منل مواجه نه وي، دای به ترې ملاتړ ونه کړي. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي د خغلي دوبرنت له قوله لیکلي چې د کډوالو د دوسیو څېړنه په دقت ترسره کیږي او له همدې عمله وخت نیسي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمني د بشري حقونو کمشنر لارس کاستیلوتسي د دغه هیواد د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې هغو افغانانو ته چې په پاکستان کې دي جرمني ته د تلو ویزې ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ائتلافي حکومت د کډوالو پر یو منظم او بشري پروګرام هوکړه کړې، خو دا چې د افغانانو د دوسیو اوږده کتنه له دې هوکړې سره سمون نه لري او د دې په خبره د دوی کار باید چټک سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د جرمني د پناه غوښتنې ځینې دوسیه لرونکي افغانان وایي چې له دغه هیواد د ایستلو په صورت کې به له جدي ګواښونو سره مخ سي، او د جرمني حکومت باید د دغه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی د لیږد بهیر چټک کړي. له دې ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ویې ویل چې څو ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی و او وروسته د جرمني د پرمختیايي ادارې جي ای زد په مداخله خصوصو د دغه بدلولو په شرط وویل.
زه له یو کال او اته یا نه میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې په تمه یم. موږ ته اپروور راتلل شوی. زما ټوله کورنۍ او ماشومان له رواني ستونزو سره مخ دي، ټول ناروغان شوي، له زده کړو پاتې دي، او هیڅوک له کوټه نه شي وتلی. د جرمني له دولت نه غوښتنه کوو چې دا پروسه چټکه کړي.
د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني ورسره د کډوالو په توګه د دوی د منلو ژمنه کړې وه، د پاکستان او افغانستان ته ایستل شوي دي. د دغه وزارت یو ویان د اګست په 13مه په برلین کې وویل چې په پاکستان کې 450 نور افغانان بندیان شوي او د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې د پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې دغه کسان د جرمني د خاورې نه ایست ایستل کیږي. د یادونه ده چې د راپورونو مخې د مهال په پاکستان کې 2600 وړ افغانان جرمني ته د انتقال په تمه دي، او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه افغانان به په 1400 الوتنو کې انتقال سي. د جرمني چاپ ورځپاڼې ام زونټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد له 2021 کال راهیسې 5500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لېږدولي دي. په تېرو 4 کلونو کې پر پاکستان سربېره یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو نه هم له خطر سره مخ افغان کډوال دغه هیواد ته لېږدول شوي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
بیا هم پاکستان کې پاتې کېږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړو اړیکو او همکاریو په وړاندې یو لوی خنډ دی. طالبانو بیا وړاندې تر دې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ټي ټي پي یا نورو بهرنیو وسلوالو ډلو غړي شتون نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت یو بار بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په موجودیت ټینګار کړی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر واک لاندې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونو هغه مسله ده چې تل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اړیکو مخه نیولې. شفقت علي خان پرون جمعه د اګست په 22مه په خپل ونیس کانفرنس کې وویل دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده، او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې هم بحثونه پرې کیږي. نوموړي هیله وښوده چې طالب چارواکي به په دې برخه کې د پاکستان مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي، او دا چې درې واړه هیوادونه کولی شي اقتصادي همکاري، سیمه ییزې اړیکې او د سوداګرۍ له ظرفیته په بشپړ ډول ګټه پورته کړي. له دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي وو چې طالبان باید د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ د ساتلو لپاره د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزارت دفتر له لوري د اګست په 21مه په خپور شوي بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون سره په لیدنه کې ویلي د طالبانو حکومت باید په امنیتی برخه کې د چین اندېښنې درک او په دې اړه همکاري نوره هم زیاته کړي. په همدې حال کې د امنیتی او پوځي برخې یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دغه هیواد په ګډون د ټولې سیمې لپاره جدي ګواښ بولي. لډلې نثار احمد شیرزی ازادي راډیو ته وویل
کله دغه تورستی ډلې شتون په افغانستان کې نوره ادامه پیدا کړي، هم افغانستان خلکو ته ډېره خطرناکه ده، هم دنیا ته، هم ګاونډیانو ته. او د بدغه څلور کاله کې چې د طالبانو واکمني ده، دوی تعلیم، تربیه او تجهیز کېدو او دوی ته کمپونه ایجاد شوی ده، دوی آماده کېږي هغه تورستی او حراس افغاني وظایف ته. نو د دوی شتون ډېره خطرناکه ده، او ټول دنیا پوهیږي چې د دوی وظیفه هم دا ده چې په آسیا کې او په منطقه
د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ وایي ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې د دغه ډلو د فعالیتونو په اړه د خپلو اندېښنو د پای ته رسولو لپاره باید ګډ اقدامات وکړي.
اگر وکن پاکستان
نو وای کزمو گاونډی یا د سیمې او آن د نړۍ هیوادونه په اختیار د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره امنیتی پلانونه جوړ شي تر څو د ترهګرو ډلو له لوري رامنځته شوي خطرونه له منځه یوړل شي. دی وایي که د دې ډلو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه ونشي نو په راتلونکي کې د یو بل ملامتول د ګاونډیو هیوادونو سیاسي، اقتصادي او آن کلتوري اړیکې خرابولی شي چې د هیڅ هیواد په ګټه بنه وي. د طالبانو د حکومت ویان په وار وار په افغانستان کې د داعش او القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو شتون رد کړی او په دې اړه یې اندېښنې بې بنسټه بللې. تازه پرون د اګست په 22مه ذبیح الله مجاهد یو وار بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې د افغانستان د بې ثباته کولو له حادثو باید ډډه وشي. نوموړي د دې مخکې ویلي هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد وکاروي. خو د تاجکستان او روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه موده وړاندې د روسیې دفاع وزیر د ډلهییز امنیتي تړون د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بشکک کې وویل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر سخت دریځو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د روان کال د مې میاشتې په 28مه د روسیې ټاس خبري اژانس د هغه لقول له ویل چې لشل ډېرې افراطي ډلې چې له 15,000 ډېر جنگیالي لري په افغانستان کې فعال دي، او له افغانستان سره په پوله او لاغي ورخوا هیوادونو کې د دوی د نفوس احتمال مخ په زیاتېدو دی.
اوریدونکو و اموریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو شتون د دوی او د طالبانو د حکومت په وړاندې د اړیکو په جوړېدو کې یو خنډ دی. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په مسله کې تمکیږ او هلته هغه خبریالان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې پاکستان کې زیږیدلي او همالته زده کړې کړي او په کار بوخت دي. له یو شمېر همدې خبریالانو سره زموږ همکارې خبرې کړي او دا راپور پرې استولی دی.
هره ورځ نوی قانون، نوی پلان، نوی پالیسی جوړیږي د افغانانو لپاره. نو دغه نه
مسکا صافی وه، هغه چې په ژورنالیزم کې ماسټری لري او له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت پېښور ښاره له بېلابېلو رسنیو سره د خبریالې په توګه کار کوي. د مسکا کورنۍ ډېره پخوا پاکستان ته کډواله شوې، دا هم غلطه زیږیدلې او د پی او آر په نوم د کډوالۍ کارت لري. مسکا وایي د پاکستان حکومت دا پرېکړه چې دوی پیل له دغه هېواد ووځي ورته ډېره ننګوونکې ده.
زما په څیر ګڼ شمېر خبریالانو خبریالانې دي چې په پاکستان کې ژوند کوي، که ډېر ګټي که کم ګټي، خو دلته حداقل خپل ژوند چارې سنبال کړي. د پاکستان دا پرېکړه زموږ لپاره ډېر زیاته ننګوونکې ده. افغانستان ته لېږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي، او دا ګواښ موږ یوازې امنیتي ګواښ نه بولو، بلکې اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه یواد کې میشتو د پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اگست تر اخري نیټې پورې له دغه هیواده ووځي. میهن جان د پیوار کارت لرونکی بل افغان خبریال دی. د ده کورنۍ هم لسیز مخکې پاکستان ته کډواله شوی او دی هم په همدغه هیواد کې زیږیدلی دی. میهن جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوي، د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
هلته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلې، په مختلفو میډیا هاوس باندې نو را روان ورځو چې کوم د ډېر ځلې په میډیا هاوس باندې نو چې کوم جرنالیست دی د خپل د را روان ورځو چې کوم د ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پی او آر کډوالۍ کارت لري وایي همدې هېواد کې زیږیدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې یې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت دې پرېکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هېواد پرېږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پی او آر کارتونو د ایستلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره په رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسلو پاکستان، وایي چې موږ افغانان وباسلو پاکستان څخه. په افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم دی چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره. نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتېږي.
دا خبریالان او رسنیز کارکوونکي د پاکستان له حکومت غواړي چې په خپلې د پرېکړې له سره غور وکړي. دا چې په دغه هېواد کې څومره د پی او آر کارت لرونکي افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي شته کره شمېر یې نه دی معلوم، خو د دغه کارت لرونکو ټولو افغان کډوالو شمېر 1.4 میلیونه ښودل شوی دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت درلودونکو یو شمېر افغان هنرمندانو او د بېلابېلو نورو برخو فعالینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان له حکومت یې غوښتي وه چې د اقل زیانګالي او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستانه نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا UNHCR هم د اګست په 6مه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو لا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ایزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 2023 په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوریدونکو اوس هم ورځو په افغانستان کې د زړو بانکنوټونو یا زړو روپیو ستونزې ته د کابل ښار او یو شمېر نورو ښارونو اوسېدونکي وایي چې د زړو بانکنوټونو موجودیت ورته لوی سرخوږی جوړ کړی. خپله دوکانداران هم د ستونزې مني. دوکانداران وایي لانجه په دې ده چې دوی مجبور دي له پیرودونکو نه زړو بانکنوټونه واخلي، خو وایي چې بیرته کله بل پیرودونکو ته ورکین او هغه یې نه ترې اخلي، او دې کار دواړو دوکاندارانو او ځایي اوسیدونکو ته ستونزې پیدا کړي. دا چې چارواکي څه وایي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
دوکاندارانو سره لانجه کوي، دا پیسې استفادې ورنه دي.
د کابل ښار د پکتیا کوټ سیمې اوسیدونکي دا شکایت کوي چې دکانداران ورنه د سودا د اخیستلو پر مهال سړې پیسې نه اخلي، خو په خبرې نوې پیسې په بازار کې ډېرې کمې دي او د طالبان حکومت دوی د کورنۍ نارینه غړو ته چې کار کوي هم تنخوا په همدې زړو پیسو ورکوي. دې چې د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
په هره میاشت کې زموږ نارینه تنخوا اخلي، معاش اخلي، کور ته راوړي، ډېره ناچله پیسې راوړي چې خصوصا سلګونو پنجایي وي. نو په هره میاشت کې 2000 یا 3000 روپۍ سلګونو پنجایي ورکوي چې دغه هېڅ د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې ځو دکانداران ته ورکوو، دکانداران موږ سره لانجې کوي، وایي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
د کابل د احمد شاه بابا مینې یا ارزان قیمت سیمې اوسیدونکی احمد جان هم ورته اندېښنه څرګندوي. دی چې وزګاره دی، خو ورور یې له بهره ورته د کور د خرڅ پیسې ولېږي. وایي صرافان هر وخت زاړه بانک نوټونه ورکوي چې بیا ورسره ستونزې کوي.
نه پوهېږم دا دولت ولې دې لپاره کومه خاص وژونه کوي. صرافان څه زړې پیسې وي، هغه پیسې تاته درکوي چې هغه نو هېڅ د استعمال وړ نه دي. کله موږ جیب ته اچوو، یو بل ځای ته ځو، هغې نه موږ ګټه اخلو، دکاندار ته ورکوو، دکاندار یې موږ نه اخلي. پیسې زړې
پلورونکي او دکانداران هم دا ستونزه تاییدوي. د کابل په کارتین او سیمه کې یو خوراک پلورونکي مصطفی ازادي راډیو ته وویل:
مشتریان زیاتره زموږ دکان ته زړې پیسې راوړي، موږ یې له مجبوریت څخه اخلو. خو کله چې بل مشتری ته همدا زړې پیسې ورکوو، نو هغوی بیا زموږ څخه نه اخلي. همداسې بله ستونزه هم ده چې کله موږ له تجار څخه مال اخلو، هغه تجار هم زړې پیسې نه اخلي او وایي چې نوې پیسې راکړي. دولت څو ځله اعلان وکړ چې موږ زړې پیسې سوځولي دي او له منځه موړي دي، خو بازار بیا هم له زړو پیسو څخه ډک دی. له دولت څخه مو هیله ده چې دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د خلکو مشکلاتو ته د پای ټکی کېږدي.
دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له افغانستان بانک غواړي چې زاړه بانک نوټونه له بازاره ټول او پر ځای نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک ویان حسیب نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تېره سرطان میاشت کې د دغه بانک مرستیال صدیق الله خالد ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې دوی تیر کال له شپږو زونونو څخه د 5 میلیارد افغانیو په ارزښت زاړه بانک نوټونه راټول کړي او د پیسو له جریان څخه یې ایستی دي، خو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا د خلکو لخوا د دغه بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. ښاغلی لحاظ وایي خپله د پیسو د ساتلو لپاره په جیب کې بټوه ګرځوي او له نورو هم تمه لري چې ساتلو ته یې جدي توجه وکړي.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل درلودل ارزښتمند دي، همدومره یې ساتل ارزښتمند دي. متاسفانه زموږ په هیواد کې په دې برخه کې هم ستونزې شته دي. د پیسو د ساتنې فرهنګ اصلا دلته عام نه ده. په دې اړه باندې تر ډېره پورې عامه پوهاوی هم له خلکو سره نشته ده. نو چارواکو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ساتنه ورباندې یو شکل باندې جبري کړي ورباندې.
ښاغلی لحاظ دغه شنوی بله لاره دا ده چې د معاملو پر مهال د پیسو نه د استفادې پر ځای لکه په نورو ډېری هیوادونو کې له بانکي کارتونو استفاده وشي، چې دا په خبره هم د پیسو انتقال اسانه کوي او هم یو خوندي سیستم دی. په راپور کې مرکه شوي کسان وایي د افغاني ټول بانک نوټونه زاړه شوي، خو سلګون، 50 کون، 40 کون او 10 کون چې په ورځنیو معاملو کې ترې زیاته استفاده کیږي بیا ډېر زاړه او راسته شوي دي.
اوریدونکو راسره پاتې شئ. په دې ټولګه کې به لږ وروسته په نوی ډیلی کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې له یوې لانجمنې تګلارې خبر شئ، خو اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې په تیره شاوخوا یوه میاشت کې 15000 هغه کسان نیول شوي چې افغان پناه غوښتونکي بلل شوي دي. په دوی کې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت شوي او هغه کسان هم پکې دي چې دریمو هیوادونو ته د تګ دوسیه لري. د دې کډوالو د ستونزو په اړه پام وکړئ. د راپور
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیسیار وایي په اګست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي دي. دغه ادارې په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې یوازې د اګست په لومړیو 20 ورځو کې 4,300 تنه افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي،
چې دا شمیر د جولای میاشتې په پرتله زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په جولای کې 3400 تنه نیول شوي وو. یونیسیف زیاته کړې چې د اپریل له پیل څخه د اګست 28 پورې ټولټال 3520 افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، خو په راپور کې نه دي روښانه شوي چې څومره کسان بیرته خوشي شوي او څومره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي دي. یو له دوی چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دا مهال په بلوچستان ایالت کې اوسېږي. ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو زه ونیولم او کمپ ته بوتلم. کله چې هلته ورسېدو هیله مې وکړه چې خوشي مې کړي، ځکه میرمن او اولادونه مې زما له حاله نه خبره وو. وروسته مې هغه لږې روپۍ چې راسره وې هغوی ته ورکړې او بیرته یې خوشې کړم. که څه هم کور ته ستون شوم خو لا هم د خطر احساس کوم.
بل افغان کډوال چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، دا وکړه چې د پاکستان پولیسو یو شمېر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه و نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي.
بسیار زشت رفتار هم کرده بودن و اونا را بیومتریک کردن بودن و بلاخره
پاکستانی پولیس و یو شمیر افغانان چې د جرمنی د انتقال په تمه و نیولی و ډیره بده رویه ورسره شوې وه. هغوی بایومتریک کړل او پریکړه کړې وه چې باید له تورخم نه بیرته افغانستان ته وشړول شي. بالاخره د جرمني د سفارت ځایي همکارانو مداخله وکړه او یوازې دومره وتوانېدل چې د هغوی د شړلو مخه ونیسي. خو دا چې بایومتریک شي وو پېښور ته ولېږ
دغه کډوال د پاکستان له حکومته غواړي چې له هغه افغان کډوالو له نیولو او ایستلو څخه ډډه وکړي چې په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمیشنری یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې ډېر شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د افغانستان د اوسني بشري وضعیت له امله له سختو امنیتي او خوندیتابه له خطرونو سره مخ دي. د افغان کډوالو د نیونو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې د پاکستان حکومت د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا له وړاندې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې پیل کړې او اوس یې ویلي چې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال چې د POR کارتونه لري هم باید د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له دغه هېواده ووځي. د یونیسیف د معلوماتو له مخې له اپریل میاشتې څخه د اګست تر 28 پورې له 309 زرو ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال باسي، بلکې د افغانستان بل ګاونډی هېواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یونیسیف د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوریدونکو خبری مجله پای ته رسو. روسای راپور اخلو هغه دا چې په نوی ډیلی کې د هند چارواکو هڅه وکړه چې دغلته شاوخوا 1 میلیون کوڅه سپیل له منځه یوسي، خو د هندي چارواکو دغه اقدام د څارویو د ملاتړ له یوه بنسټ سره مخامخ شو او هغه بنسټ د دې اقدام په وړاندې عریضه وکړه او اوس دغه اقدام لغوه شوی. تفصیل اورو.
د هند سترې محکمې د اګست په 22 له ډیلی څخه د کوڅه ډبو سپو د نیولو او لرې کولو حکم بیرته واخیست. د محکمې د اګست په پیل کې له ډیلی څخه د ټولو کوڅه ډبو سپو د راټولولو لپاره 8 اونۍ وخت ورکړی و چې دا پریکړه د څارویو د حقونو د فعالانو له غبرګون سره مخامخ شوې وه. د هندي رسنیو په وینا په نوې ډیلی کې تر 1 میلیون پورې کوڅه ډب سپي شته. سترې محکمې د اګست په 22 په نوي حکم کې وویل چې کوڅه ډب سپي باید له واکسین کولو او تعقیم وروسته خوشي شي. د محکمې د دې حکم له صادرولو وروسته د سپیو د حقونو فعالانو خوشي وکړه. 59 کلنې سونالی کالرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې خلک د خپلو ماشومانو په څیر د کوڅه ډبو سپو پالنه کوي، خو دا عملي نه ده چې خلک دا سپي خپلو کورونو ته یوسي او که ستونزه جوړوي ښه لاره یې همدا ده چې تعقیم شي. 40 کلنه انوی سینګ چې محصله ده د سپیو په ملاتړ په لاریون کې برخه اخیستې وه، د محکمې له پریکړې وروسته دی وویل چې فعالانو وګټله. نوموړې زیاته کړه چې دا به اوس په لاره دا بریا له ټولو هغو سپیو سره ولمانځي چې مخې ته یې ورځي. په 2023 کال کې په ډیلي کې چې 10 میلیونه خلک پکې ژوند کوي، د سپیو د داړلو له 15 څخه د ډېرو پیښو راپور ورکړل شوی و. خو یو پیشام پکې داسې نه و چې څوک چې پکې لیونی سپی داړلی وي. په ټول هند کې بیا 3 میلیونه او 1 لک کسان پروسږ کال سپیو داړلی وو چې په دغو کې 450 کسانو د لیونی سپیانو د داړلو له امله ژوند له لاسه ورکړ. هند د نړۍ تر بل هر هیواد ډېر نفوس لري چې شمېر یې څه باندې 1,400,000,000 ته رسی شي. په دغه هیواد کې د لیونیو سپیو د داړلو پیښې هم تر نورو هیوادونو زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا کې چیرته سپی واکسین شي د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي. په ټول هند کې د 2019 کال د څارویو د سرشمېرنې له مخې 45 میلیونه کوڅه ډب سپی